کوټي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شیبریم د ازادي راډیو پرې خبرونه کې مو هر کله کوم د افغانستان ولسی جرګې کانګرس تلې کاسته ولې د دې لیک له جزئیاتو مو وړاندې په خبرونه کې خبرو ګڼ افغانان په اختر کې اوربند خوش دي خو هیلې پراخې دي
دا دایمي اوربند ګرځي دواړو خواوې
د پکتیا په دروي ولسوالیو کې پاملرنې مؤسسې د زده کړو زمینه برابره کړې
زده کوونکي چې وکلنۍ عمر یې پوره کړی یا هلته د وناس مکاتب نشته کولای شي چې هغه استفاده ترې وکړي
په اروزګان کې وچکالي غنم تشي کړي
پخوا به موږ پنځمه ورځ څلورمه ورځ بول وسې موږ اتمه ورځ لم نسو رویه غم په وار
او د سهرو کاروان په خپرونه کې
هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي په موږ اندازه باندې په سلالو کې تېښتې چې اضافه کېږي
تر هر څه مخکې خبرونه
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه د ننګرهار په شیرزاد ولسوالیو کې چاودنې ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اړولې د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ جګړه سخته شوې اروپایي ټولنه به خپلو وګړو ته تر یوې میاشتې پورې د کووید 19 سندونه صادر کړي بشپړ خبرونه د افغانستان د ولسی جرګې د بشري حقوقو او د مدني ټولنې غړو او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات دیموکراتیک شورا د امریکا کانګرس ته په یوه واستولې لیکې غوښتنه کړې چې د افغانستان د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره د اقدام وکړي په دغه لیک کې پر ځینو موضوعاتو ټینګار شوی او ویل شوی چې که ورته پام وشي په دې هېواد کې د تېرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي او د یوې بلې کورنۍ جګړې د پیل مخنیوی کېدای شي په دغه لیک کې لس مهم موارد یاد شوي دي د بېلګې په توګه له افغان ځواکونو مالي ملاتړ د نجونو ښځو او که له حقونو دفاع د افغان هوایی ځواک سره تلپاتې مرسته پر طالبانو فشار او د سولې لپاره د سیمې د هیوادونو همکاري مهم موارد دي په دغه لیک د امریکا له کانګرس څخه د مرستې غوښتنه داسې مهال کېږي چې وسلوالو طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له پیلېدو سره حملو ته زور ورکړی دی ټاکل شوی چې ټول امریکایي ځواکونه د روان کال د سپتمبر 13 له افغانستان ووځي د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې چاودنې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اړولې د ننګرهار د امنیې قمندانۍ وایاند فرید خان ازادي راډیو ته د دغې پېښې د څرنګوالي او اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل
نن شاوخوا شپږ بجې د شیرزاد ولسوالۍ اړوند توتو په سیمه کې په یوه ورځ سره چټول او موټر باندې د سرنګ د غاړې نه چاودنه کړې ده چې په دې کې متاسفانه درې تنه زخمیان دي او دوه تنه نور ملکي کسان شهیدان دي
خو د ازادي راډیو خبریال د ځایي اوسیدونکو په حواله وایي چې په دغه چاودنې کې څلور تنه وژل شوي دي وژل شوي او ټپیان ټول ولسی وګړي بلل شوي تر اوسه د دغه چاودنې مسؤلیت چا یو کومې ډلې نه دی اخیستی د 211 پامیر قولو اردو وایي د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو پراخې حملې په شا تمبولي او دغې ډلې ته یې مرګ ژوبله اړولې ده دغې قولو اردو نن په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې له دوو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ پر یو شمېر پوستو پراخ بریدونه پیل کړي وو چې دې ولسوالۍ ته د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو په رسېدو او د طالبانو په وړاندې د پراخو ځمکنیو او هوایي بریدونو په نتیجه کې وسلوال طالبان په شا وتمبول شول د قولو اردو په وینا په دغو عملیاتو کې طالبانو ته مرګ ژوبله رسېدلې خو دقیق شمېرې نه دی ښودلې خو دفاع وزارت بیا د دغو عملیاتو په اړه نن په خپره کړې خبر پاڼه کې د څلورو طالبانو د وژلو او دریو نورو د ټپي کېدو خبره کړې ده د پامیر قولو اردو د خبر پاڼې له مخې د دغو عملیاتو په نتیجه کې امام صاحب ولسوالۍ او دې ولسوالۍ ته غځېدلې لویې لارې له طالبانو پاکه شوې او هم هغه پل چې طالبانو نړیولی و د خلکو په مرسته بېرته ترمیم شوی دی وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان پوځ دغه ادا په اړه څه نه دي ویلي خبرونه له ازادي راډیو اوري د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ تېره شپه جګړه هغه مهال لا سخته شوه چې اسرایلي ځواکونو په غزه کې پر حماس ډلې بمباري وکړه او دغې سخت دریځې ډلې پر اسرایل توغندي وویشتل په غزه کې نن سهار وختي روغتیایي چارواکو وویل چې له تېرو دوو ورځو راهیسې چې حالت کړکېچن شوی د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه دېرش فلسطینیان وژل شوي او نور له 200 زیات ټپیان شوي دي د اسرایل پوځ ویلي په غزه کې 140 ځایونه په نښه کړي او په خبره یې کابو شل سخت دریځې وسله والې وژلي دي له غزې د حماس جهادي ډلې لخوا د اسرایل پر تل ابیب او نورو ښارونو سلګونو توغندي وتوغول شول او د دغو اسرایلي ښارونو د شپې فضا هم د توغندیو لمبو روښانه کړې وه د توغندیو په دغو بریدونو کې اووه اسرایلیان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي دا له 2014 کال راهیسې د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ تر ټولو توده جګړه بلل شوې ده اروپایي ټولنه هیله منه ده چې تر جون میاشتې پورې به د کووید 19 سند صادر کړي ترڅو د دې ټولنې د غړو هیوادونو وګړي په اسانۍ وکولی شي په سګني دوبې کې د تفریح لپاره له یو ځایه بل ځای ته ولاړ شي. د دغسې سند لپاره هغو هیوادونو چې تر ډېره د توریزم پر صنعت متکی دي فشارونه زیات کړي وو ترڅو وکولی شي هغه مقررات لغوه کړي چې له مخې پر سفرونو محدودیت لګول شوی. دغه تصدیق پاڼې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د کورونا بشپړ واکسینې کړی وي، مخکې له دې اوبه رغېدلې وي، او یا یې هم د کورونا معاینه منفي وي. د اروپایي کمیسیون مرستیال ماروس سفچوویچ پرون د دغې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته وویل دا کار یې اتباعو ته یو لومړیتوب دی او د اوړي له رخصتیو مخکې به یې پیل کړي.
ل نوریا سنوري څخه په مننه چې خبرونه وړاندې کړل احمد شي بریم راځي د رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. مخکې تر دې چې د افغانستان د ولسی جرګې د هغه لیک پاړه جزئیات درکو چې د امریکا کانګرس ته استول لري یو مهم خبر راخلو. خبر لرو چې ملا عبدالمنان نیازی د سیشن بی په ماشام په هرات ولایت کې په یو وسلواله نشته کې ټپي شوی دی. عبدالمنان نیازی د طالبانو د ملا رسول د ډلې مرستیال دی. د ملا رسول په مشهد طالبانو دغه ډله په 2015 میلادي کال کې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر ترمنې ورسره رامنځته شو. د شاغل نیازی د ټپي کېدو د پیښې په اړه جزئیات له خپل خبريال څخه اخلو. بله
طوری که شما هم اشاره کردین، شام روز گذشته بنابر گفته مسئولان در ولایت هرات مسئولان محلی آقای نیازی به کمین افراد مسلح ناشناس قرار گرفته در منطقه مرز میان ولسوالی گذره و ولسوالی ادرسکن ولایت هرات که تا در ساعت قبل مقامات امنیتی در قسمت صحبت نکردن، اما دقایق قبل والی ولایت هرات آقای عبدالوحید کتالی به خبرنگاران گفت که آقای نیازی زخم برداشته و در این حادثه 3 تن از همکارایش کشته شدن و 2 تن دیگر زخمی شدن. آقای کتالی گفت اکنون آقای نیازی در شفاخانه حوزوی ولایت هرات تحت درمان دکتران قرار دارد.
دیشب بعد از ساعت 10 شب در یک از ولسوالی های جنوبی هرات ملا عبدالمنان نیازی از نوعی سرزخمی میشه و 3 تن از افراد از او جان خود از دست میدن. بخیر باشن، این خبر فعلا تاییده و ملا منان نیازی زخمی هست و تحت تداوی قرار داره.
اما برخی دیگر از مسئولان محلی در ولایت هرات ادعای دیگر را مطرح میکنند، با وجود که آقای قبطالی گفت که بکنیم خودم میگم این اعتماد هم وجود داره که در میان افراد خود آقای نیازی در این رویداد کدام مشکل ایجاد شده و سبب این رویداد شده. و در کنار از این دکتران در شفاخانه حوزوی هرات میگن که چشم آقای نیازی صدمه شدیدی دیده و این احتمال هم وجود داره که آقای نیازی برای تداوی بیشتر به کابل پایتخت افغانستان انتقال داده بشه.
مننه و موردل چه د ملا رسول په مشی د طالبانو د ډلې مرستیال ملا عبدالمنان نیازی په هرات کې د سیشن بی په ماشام ټپی شوه دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان ولسی جرګې د امریکا کانګرس ته په لیک کې پر ځینو موضوعاتو ټینګار کړی دی چې د دوی په وینا کې ورته پام وشي د تیرو 60 کلونو لاسته راوړنې ساتل کېدای شي او په دې هیواد کې د یوې بلې کورنۍ جګړې د پیل مخنیوی کولای شي. دا لیک د ولسی جرګې د دفاعي ښځو بشري حقونو او د مدني ټولنو کمیسیونونو او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات ډیموکراتیک شورا لخوا لیکل شوی چې 10 مادې لري. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې دوو کمیسیونونو او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات ډیموکراتیک شورا د متحده ایالاتو کانګرس ته یو لیک لیږلې. په دې لیک کې له افغانستان د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د راتلونکي وضعیت په اړه اندېښنې ذکر شوي او تر خواهی په لسو مادو کې یو شمېر موارد یاد شوي که امریکا ورته پام وکړي افغانستان کې د تېرو 60 کلونو لاسته راوړنې ساتل کېدای شي او په دې هېواد کې د یوې بلې کورنۍ جګړې د پیل مخنیوی کولی شي. په لیک کې د افغان ځواکونو یادونه شوې چې د یو پوځي قوت په توګه مطرح دي او نشي کېدای چې د جګړې په ډګر کې په اسانۍ ماتې وخوري. دغه شان د دې ځواکونو د مالی ملاتړ په اړه له افغان حکومت سره د امریکا د مرستو دوام مهم بلل شوی چې د دوام په پایله کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي کیدای شي. په لیک کې د سولې له بهیر بشپړ ملاتړ شوی، خو د سولې د هوکړې پر مهال د نجونو، ښځو او لږکیو پر سر معامله د نه منلو وړ بلل شوې او تر خوا یې د سولې له هر ډول هوکړې وروسته د واک د ویش پر مهال د ښځو لپاره د عادلانه ونډې غوښتنه شوې. د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون مشر او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات ډیموکراتیک شورا غړی میر حیدر افضلی ازادي راډیو ته وویل دوی له نړیوالې ټولنې او امریکا وغوښتل چې د سولې خبرو د پرمختګ لپاره د طالبانو د شرایطو د منلو سره پر دې ډلې اوربند او د تاوتریخوالي پای ومني. دی وایي په دې برخه کې باید پر طالبانو د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول امریکا لخوا ډېر فشار راوړل شي څو دا ډله د سولې خبرو میز ته حاضره شي او دا خبرې دوام وکړي. د امریکا کانګرس ته د افغانستان د ولسي جرګې په وړاندیزونو کې د جګړې پر مهال له افغان ځواکونو سره د امریکایي هوایي ځواکونو ملاتړ مهم بلل شوی او د دوام غوښتنه یې شوې. د دې ترخوا د افغان هوایي ځواک تجهیز او تمویل ته اشاره شوې، خو په دې برخه کې د بهرنیو قراردادیانو د کار دوام اغېزمن بلل شوی او خبرداری ورکړل شوی که د دې قراردادیانو کار پای ته ورسیږي افغان هوایي ځواک به له سخت وضعیت سره مخ شي. ولسی جرګې همدا ډول د افغان نجونو لپاره د زده کړو په برخه کې له مالي مرستې سربیره دوی ته د بورسیو ورکړه او هغه قراردادیانو ته چې د امریکایانو سره یې په افغانستان کې دنده مخته وړي د ځانګړو ویزو د ورکولو غوښتنه کړې. د امریکا له کانګرس د افغانستان د ولسي جرګې غوښتنې داسې مهال مطرح کیږي چې پینټاګان وایي له دې هېواد د عسکرو د ویستو بهیر 2 سلنه بشپړ شوی دی. د امریکا دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې که څه هم د امنیتي ملاحظاتو له کبله له افغانستانه د وتلیو امریکایي عسکرو د شمیر په اړه څه ندي ویلي، خو زیاتوي له 1300 زیات هغه ډول تجهیزات چې باید له منځه یوړل شي لوجستیکي برخې ته سپارل شوي او همدا ډول یو پوځي مرکز رسمن افغان ځواکونو ته تسلیم شوی دی.
سبا د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. طالبانو د اختر په دریو ورځو کې مشروط اوربند اعلان کړی، داسې چې د دوی کسان به د حکومت تر واک لاندې سیمو ته نسي او حکومتي کسان که د دوی سیمو ته ورغلل نسي به یې. حکومت هم دا اوربند منلی، خلک وایي اوربند تمدید شي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو لخوا د اختر په ورځو کې د اوربند له اعلان سره ځینې کابل ښاریان دغه اقدام ستایي، خو په هیواد کې دایمي اوربند غواړي. دوی هیله ښایي چې د اختر شپې ورځې په امن کې تیرې شي. محمد عمر احمدزی آزادی راډیو ته وویل
خوشبختانه چې اوس درې ورځنۍ د اوربند اعلان سو دي، ته موږ ډېر خوشحاله یو. په زمون دې کې مونږ خوښ ده او دې مونږ د اختر خوشحالي و هم په دې کې ډېر نور هم ډېر سي دي. افغانستان د ټول ملت خوشحالي و ډېر سي چې دا دایمي اوربند وګرځي دوړو خووي.
یوازې محمد عمر نه، بلکې ډېرې کابل خاریان د دایمي اوربند د جنگ د ودرېدو او دایمي سولې غوښتن کړي. د کابل بل وسیدونکو اجمل بخت وایي هیله مند دی دایمي سوله او امنیت ټینګ شي چې خلک په آزاده توګه وګرځي.
او اخته د خوشاله الحمدلله میوه شانه مخیسی توره چې نه باید اخته ته بس ساتي عمومیت بس وسی ساته سره ته بس وسی د خپل پکتیا وسیدونکو ولایت نظامت ول نه خبر وطن خبر ولایتو ته بلارسي.
اختر ته دغه تیاری د نامنه او د اندیښنو ترڅنګ د کرونا د پراخېدو له اندیښنې سره هم مل دی. او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې په دې ورځو کې یو بل کره له تګ راتګ ډډه وکړي او روغتۍ سپارښتنې هم جدي ونیسي. طالبانو د اختر د درې ورځو لپاره اوربند اعلان کړی او له خپلو غړیو غوښتي چې نه د دولت تر ولکې لاندې سیمو ته لاړ شي او نه افغان امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو ته ورشي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق اریان وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو د اختر د درې ورځو لپاره بشپړ تدابیر نیولی دي.
نیروهای امنیتی افغانستان آمادگی خود بر دفاع از مردم و تامین امنیت روزهای عید دارند.
در افغانستان امنیتی ځواکونه د خلکو د امنیت د تامین او د اختر د ورځو لپاره بشپړ چمتووالی لري. هیڅ اندیښنه نشته. پولیسو، ملي اردو او د ملي امنیت ځواکونو په ټول هیواد کې امنیتی تدابیر نیولې دي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د طالبانو لخوا د درې ورځېنی اوربند په غبرګون کې امنیتی ځواکونه ته سپارښتنه کړې چې اعلان شوی اوربند مراعت کړي. جمهوری ریاست په اعلامیه کې لیکلي چې د دولت او خلکو ټینګار پر رښتینی او دایمي اوربند دی. په 1390 او 1399 کلونو کې هم د اختر په ورځو کې اوربند شوی و چې خلکو او دولت یې هرکلی وکړ او د دایمي اوربند غوښتونکي شول، خو طالبانو د دایمي اوربند غوښتنې ته غاړه نه ده ایښې.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې په روزګان کې وچکالي د کاروانګرو فصلونه سخت ځپلې دي. خو دمګړی اقتصادي خبرونه
د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي چې له چین سره د نښلون کې لارې رغنیزې چارې 15% پرمختګ کړی او نور کارونه یې هم په چټکۍ سره روان دي. د دغه وزارت وین احمد خلیل امید نن ازادي راډیو ته وویل چې دا جغلي سړک چې 50 کیلومتره اوږدوالی لري د بدخشان ولایت د پامیر له بزهای ګلبن خور لسمی پیل او د واخان ولسوالۍ تر پایه پورې چې کابو د چین سرحدي نقطې ته رسیږي غځېدلی. نوموړی زیاتوي دا جغل به د اسپلیټ سړک لپاره بنسټ جوړ سي چې پر مټ به افغانستان او د چین هیوادونو سره ونښلول سي. مسؤولین وایي چې د څه باندې 309 میلیونه افغانیو په ارزښت د دې سړک د جوړولو لپاره د ټولګټو وزارت لخوا د 22 سیمیزو شوراګانو سره تړون سوی چې مالي لګښت یې له ملي بودیجې ورکول کیږي. د افغانستان د کرنې اوبو لګول او مالدارۍ وزارت وایي چې سږ کال د هیواد د ګمرکونو هوایي ډګرونو او بندرونو کې د څارویو د ناروغۍ د تشخیص 18 لابراتوارونه جوړیږي. د دغه وزارت وین اکبر استمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لابراتوارونه به د عامې روغتیا وزارت او کابل ښاروالۍ په مرسته جوړ او په عصري توګه به سنبال سي. نوموړی زیاتوي د دغو لابراتوارونو د جوړېدو موخه هیواد ته د واردونکو څارویو د بېلابېلو ناروغیو سمه څېړنه او پر وخت مخنیوی دی، ترڅو له دې لارې د ناروغیو او آفتونو سمه پېژندنه او پر وخت یې مخنیوی وسي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغانستان ته په قاچاقي ډول د حیواناتو بې کیفیته دواګانې راتلې چې د مالدارانو په وینا نه یوازې د ناروغیو په مخنیوي کې مرسته نه کوله، بلکې د څارویو د مړینې لامل هم کېده. او د هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیې 1 ډالر واوی افغانۍ 15 درس پله، 1 یورو 2.90 افغانۍ اتیا پله، 1 پاوند 1.6 افغانۍ اتیا پله، 1 سعودي ریال 0.50 پنځوس پله، 1 ایراني تومان 3 افغانۍ 45 پله، 1 هندي روپۍ 1.00 افغانۍ، 1 پاکستاني روپۍ 475 افغانۍ.
مخکې تر دې چې د افغانستان نورو موضوعاتو ته مخه کړو، یوه نړیواله مسله راخلو. ټاکل شوې ده نن د امریکا د متحده ایالاتونو په استازو جرګه کې جمهوري غوښتونکي د ریپابلیکن ګوند له مشرتابه د کانګرس غړي لیز چینی د لرې کولو لپاره رای ورکړي. ویل کېږي چې د کانګرس د غړیو دا اقدام پر جمهوري غوښتونکي ګوند د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ اغېز دی. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا په استازو جرګه کې له وایومینګ ایالت څخه د جمهوري غوښتونکو ګوند استازي او د پخوانی مرستيال ولسمشر ډیک چینی لور لیز چینی په ښکاره د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ مخالفت کړی وو چې ګواکې دی د قانون واکمنۍ او د جمهوري غوښتونکو ګوند اصولو ته تهدید دی. دی همدارز ویلی وو چې ترامپ په نومبر میاشت کې د انتخاباتو بایللو وروسته د رایو د درغلي په اړه درواغ ویلي او د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ غڼې ګڼې جوړولو ته خپل پلویان هڅولي وو. ویل کېږي چې د جمهوري غوښتونکو ګوند له مشرتابه د دې د لرې کولو لپاره رای به هغه مهال ورکړل سي چې د استازو جرګې 212 جمهوري غوښتونکو غړي تر تړلو دروازو شاته سره وویني. دا اقدام پر جمهوري غوښتونکو ګوند د ترامپ نفوذ ګڼل کېږي. د دغو رایو په درشل کې میرمن چینی په استازو جرګه کې په خپل دفاع کې وینا وکړه، خو ډیری جمهوري غوښتونکو استازي حاضر نه وو. یو ویل چې پاتې کېدل یا درواغ له پامه غورځول درواغجن نور هم زړور کوي. زه به چپ پاته نسم کله چې نور زموږ ګوند پر داسې لار بیایي چې د قانون واک له پامه غورځوي او زموږ له پخواني ولسمشر سره یو ځای کیږي چې دیموکراسي ته زیان واړوي. په استازو جرګه کې د کالیفورنیا د جمهوري غوښتونکو استازي کیوین مکارتي د میرمن چینی د لرې کولو غوښتنه کړې وه. د ویلي چې د دغه ګوند یو موټی ساتلو لپاره دا اقدام مهم دی او پر ترامپ د انتقاد په خاطر میرمن چینی ته سزا نه ورکول کیږي. د لیز چینی د ځایناستي په توګه ترامپ او دوه نور جمهوري غوښتونکو له نیویارک څخه د کانګرس غړي الیس سټیفانیک ملاتړ کړی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روزګان کې وچکالي د کاروانګرو فصلونه په ځانګړې توګه غنم اخیستمن کړی دي. کاروانګر د خپلو کاروندو لپاره د اوبو له سخت کمی سره مخامخ دي او ګڼ کاروانګر وایي چې وچکالي په کاروندو کې شنه غنم وچ کړی دي او یا د وچېدو له ګواښ سره دا غنم مخامخ دي. په دې اړه راپور.
په اورزګان کې د کال په پیل کې د اوبو نشتوالی بزګران اندېښمن کړي او د ځینو کروندې هم ورسره وچې سوي دي. د دې سیمې خلک وایي د برمو په وسیله کیندل سوي ژورې څاګانې وچې دي، ورښتونه نسته چې ورسره سږ کال له کروندو د حاصل له ترلاسه کولو ناهیلي سوي دي.
پخوا به موږ پنځمه ورځ څلورمه ورځ بول وسې، موږ اتمه ورځ لا هم نسو بول.
دا یو دېرش کله ناجي جان دی د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د نوبهار کلي اوسیدونکي دي چې سږ کال یې په خپل لس جریبه ځمکه غنم کرلي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د یادو غنمو په کرکیله باندې یو نیم لک افغاني مصرف کړي او له تیرو څلورو میاشتو راهیسې پالنه کول، خو اوس د اوبو د کمښ له کبله په وچېدو دي. نوموړي ته چې یوه شپاړس کسیزه کورنۍ ورلغاړې ده وایي نه پوهېږي چې راتلونکی کال به څنګه تېروي.
پخوا به موږ پنځمه ورځ څلورمه ورځ بول وسې، موږ اتمه ورځ لا هم نسو بوی. هغه هم په وار چې هغه هم ګرد ولس سره دغې چې په راپاره ورځه خلک وزغلي وروره نیسي وبولی که موږ ته د دغه ستونزې سره ګر وطن ګر ولس مخامخ دي چې سوي دي زما نه وچې سوي دي. اول دغه د داسې م کړلي د دغه ځاسو ادمان میږ د دغه ځاس خواري مو دغه نه خواري پک شلی د درو اتیامانه غنه ما شش کال په مځکه کې پاشلي دي. دغه نه ویاره لرم یو نیم لاک روپۍ ما خپل د جوبه مصرف ورته کړی دي چې دا له ټکټر د یوې و د کوډو و د دوا او چې موږ پر شندلې دي وروره. دا یو نیم لاک روپۍ مصرف دا خدا موږ کړی دی که دا که موږ ته مصرف را جوړ کړي خوښه دي شکنې موږ ته بالا تباسلو.
دا په داسیال کې ده چې د خوړو له بحران سره د مبارزې نړیوالې شبکې افغانستان د نړۍ په هغه درې هیوادونو کې شمیرلی چې د خوړو له کمښت سره مخ دي. دغې شبکې په خپل یوه تازه راپور کې لیکلي دي چې نامنی د کرونا ویروس خپرېدل او طبیعي پیښې د خوړو د خوندیتوب لاملونه دي. خدای یوازې علیجان نه دی چې غنمې د اوبو د نشتوالي له امله وچې سوي او خپل راتلونکي ته اندېښمن دي، بلکې د دغه ولایت سلګونه نور بزګران هم د وچکالۍ له یوه شدید ګواښ سره مخ دي. د دغه ولایت د دیهیاک سیمې یو بل بزګر څلرویشت کلن حمیدالله هم د هغه بزګرانو څخه دی چې ټول غنم یې د اوبو د نشتوالي له امله وچې سوي دي. محمدالله ازادي راډیو ته وویل چې له خپلې سیمې څخه د جګړو له امله بې ځایه سوي او دغه څوارلس جریبه غنم یې په بزګري کرلي دي.
کوم غنم خو نو دغه چې وینه چې پر مخ خپله وچېږي بله شپه ما یې رسغلا کې هغه هم پر دغه حال باندې موږ بره شپه دلته ناست نو په دغه شپه ډېر بعد و په دغه کښېناستلو چې دا مایان دلته مقصد خلک رځي غلا کوي نه سار چې را کښېناستو وره ما یې نو وړی و وغه غنم چې وچې سوي دي او دغه غنم چې تورته ګوره وچ کلک چې پنځلسمه ورځ نه شلمه شپله نوبت نه ورسېږي د یوې پلي ته خواري خو نو خواري هغه خواري ده وروره تاته خپله در معلومېږي مصرفونه در معلومېږي د ټکټرې وې در معلومېږي ار موږ د دس خواري ده ونه کړو حساب دی ده ته مې ویلې خو مونږ ډېرې هیلې درلوده دي خو دا چې په سر نه ورسېدلې زموږ هیلې وته مې.
خو په اورزګان ولایت کې وچکالۍ نه یوازې بزګران ځپلي بلکې د ترینکوټ ښار هټیوالې هم له ننګونو سره مخ کړي دي. د دغه ښار یو شمیر دوکاندارانو ازادي راډیو ته وویل کله چې سږ کال بزګران د اوبو د کموالي سره مخ دي د دوی کاروبار هم ورسره ضعیفه سوی دي، ځکه اورزګان ولایت یو د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې د دغه ولایت د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو پر اساس د 29% خلکو اقتصاد یې پر کرهڼه او مالداري ولاړ دي. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین هم وایي چې دوی سږ کال د ورښتونو نشتوالي اندېښمن کړي دي. د یادی ادارې مشر احمد شاه خیری ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال تر دې وخته پورې په اورزګان ولایت کې 200 میلی متره باران سوی و، خو سږ کال تر دا مهاله پورې یوازې 16 میلی متره باران سوی دی. خیری وایي چې وچکالی په اورزګان کې د کرنې چارې زیانمنې کړي.
دغه وچکالی خو په ټول افغانستان کې ده، بیا خصوصا په اورزګان ولایت کې ده. دغه د پاره لوی پلانونه او تصمیمونه په کار دي چې هغه د کرنې وزارت په دې باندې بوخت دی. د موږ څخه یې هغه د اوبو منابع او هغه د ضرورت په اندازه د اوبو معلومات غوښتي دي، نو د کرنې ریاست به د جامع جهانی یا د نورو دونرانو سره په دې اړه تصمیم نیسي، موږ به هغه معلومات ورکړو.
د اورزګان د کرنې او مالداري رئیس وایي په دغه ولایت کې پر وچکالۍ سربیره روانو جګړو هم د کرنې او مالداري په برخه کې درانه زیانونه رامنځته کړي دي. پر کروندګرو سربیره اورزګان کې میشت کوچان هم وچکالۍ اندېښمن کړي دي. دوی وایي کله چې بارانونه کم وي څړځایونه نشنه کېږي او دوی خپلو څارویو ته کافي خواړه نسي برابرولی، د اورزګان کروندګر له دولت غواړي چې د وچکالی پر مهال یې د ځینو لنډمهاله پروژو په عملي کولو سره د دې ملاتړ وکړي او په اوږده موده کې دي په دې ولایت کې د اوبو بندونه جوړ کړي څو د مځکې پر سر او تر مځکې لاندې د اوبو زیرمې زیاتې سي. د وچکالی د اندېښنې پر داسې مهال مطرح کېږي چې افغانستان اوس د کرونا ویروس له درېیمې څپې سره مخ دي او په ځینو ولایتونو کې سیلابونو هم خلکو ته زیات زیانونه اړولي دي. سربیره پر دې اوس د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې جګړې روانې دي او احتمال لري چې د بې ځای سوو او اړ سوو شمېر تر دې نور هم زیات سي.
په راپور کې مو واورېدل چې په روزګان کې وچکالی د کروندګرو فصلونه ګواښي. بل لور ته د افغانستان په شمال کې وچکالی سږ کال په بلخ کې د راپورونو له مخې څه باندې 90% زراعتي کښتونه زیانمن کړي دي. بزګر او کروندګر وایي چې د وچکالۍ له کبله یې کرنیز حاصلات له منځه تللي او له مالي ستونزو سره مخامخ شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په بلخ کې یو شمېر کروندګر وایي چې په تېر ژمي کې شدید یخنۍ او د پسرلي په موسم کې د بارانونو نه ورښت دوی زیانمن کړي دي. د روان کال وچکالۍ تر ټولو زیات د للمي ځمکو کروندو ته زیان اړولی.
غنم وربش او کنزلې مو کرلې، کله کله مو خټکی هم کرل، خو سږ کال وچکالی شوه او هر څه یې له منځه یوړل. هیڅ نه دي راپاتې او وچکالی زیانمن کړو.
دا اووه څلوېښت کلن محمد صادق دی چې د بلخ په شولګري ولسوالۍ کې د للمي ځمکو کروندګر دی. دا یو له هغه سلګونو بزګرانو دی چې په دغه ولایت کې د روان کال له وچکالۍ زیانمن شوی. محمد صادق وایي چې د باران نه ورښت او د 1909 کال د هوت میاشتې په پای کې زیات یخنۍ سخت کال د بلخ د بزګرانو او کروندګرو حاصل له منځه وړی او اوس دوی له مالي ستونزو سره مخ شوي. محمد صادق هم په دې هیله چې ښه حاصل به ترلاسه کړي په خپله ټوله څلورویشت جریبه للمي ځمکه کې غنم او وربشې کرلې وي، خو اوس د باران د نه ورښت او د ځمکې د رطوبت د کچې د ټیټوالي په خاطر یې ټوله کرونده وچه شوې. دی وایي چې هر کال یې له خپلې ځمکې 30,000 تر 30,000 افغانۍ عواید ترلاسه کول، خو سږ کال د کښت لپاره د غلجاتو تخم هم پرې تاوان شوی. د بلخ د کرهنې او مالدارۍ اداره وایي چې دغه ولایت کې څه باندې 160,000 هکتاره ځمکه د کروندې لپاره مساعده ده. د یادې ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې روان کال دغه ځمکه 90% د وچکالۍ له امله زیانمنه شوې ده. د یادې ادارې مرستیال زبیح الله زوبین ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځمکو کې غالباً غلجات او حبوبات کرل کېدل.
موږ تقریبا د کال 160 یا هم له هغې څخه کم او یا زیاته ځمکه د کښ وړ لرو. په دغو ځمکو کې اکثرا حبوبات، غلجات او خټکي کرل کېږي، خو سږ کال وچکالۍ وځپل.
ښاغلی زوبین وایي چې د غنمو، وربشو او کنځلو علاوه په دهدادي، خلم، بلخ، چهاربولک، چمتال، شولګره او نهرشایي ولسوالیو کې د وچکالۍ له امله د میوې د باغونو حاصلات هم له منځه تللي.
سږ کال په بلخ ولایت کې په جوزجان او سمنګان ولایتونو کې به شفتالو، آلو او ژیړ آلو ونه لرو.
د بلخ د کرهنې ادارې ویلي چې د روان کال وچکالۍ د للمي ځمکو تر څنګ د خړوب ځمکو 80% حاصل هم له منځه وړی. کروندګر وایي سره له دې چې وچکالۍ ځپلي، خو د بلخ ځایي حکومت تر دمه ورته هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. دوی په دې باور دي چې سږ کال به د کورني حاصلاتو د نشتون په دلیل په مزار شریف کې د میوې، حبوباتو او غلجاتو بیه څو برابره لوړه شي.
په بلخ کې وچکالۍ ټویټر یو نوی آپشن ټیپ جار معرفي کړی دی. ټیپ جار یا د ډالیو کڅوړه د نوی آپشن نومیږي او په دې لارې څوک کولی شي چې خلک یو بل ته ډالۍ واستوي. تفصیل په دې راپور کې.
ټویټر د پیسو استولو په دې نوې بڼه غواړي کارونکي یو کولای سي د ټیپ جار یا د ډالۍ د کڅوړې له لارې هغو ته چې ټویټونه یې د دوی خوښ سوي پیسې واستوي. هغوی چې په آی او ایس او اینډروید ټلیفونونو کې په انګلیسي ژبه ټویټر کاروي د پنجشنبه له ورځې راهیسې دا نوی آپشن کارولی سي. په دې پیسو کې چې د ټویټر کارونکو ترمنځ یو بل ته استول کېږي خپله د ټویټر کمپنۍ څه نه اخلي. ټویټر ویلي چې د اوس لپاره به نړۍ کې له خپل اکاونټ سره د ډالۍ د کڅوړې د زیاتولو اسانتیا محدود کسان ولري چې په دې ډله کې د مطالبو چمتو کوونکي، ژورنالستان، کارپوهان او هغوی چې د خیریه بنسټونو لپاره کار کوي شامل دي. خو زیاتوي چې ژر به نور کسان هم وکولای سي چې ټیپ جار یا د ډالیو کڅوړه خپلو پروفایلونو سره وتړي او همداراز نورو ژبو ته به یې هم پراخ کړي. ټویټر په دې اړه د پنځشنبه پر ورځ په خپل بلاګ کې دا هم ویلي چې ټیپ جار یا د ډالۍ کڅوړه یوه اسانه لاره ده څو د هغه نه باورېدونکي غږونو ملاتړ وسي چې پر ټویټر بحثونه راپورته کوي. دې کمپنۍ زیاته کړې پر ټویټر د خلکو لپاره د پیسو په وسیله د ملاتړ د ښودلو او ترلاسه کولو لپاره د نویو لارو د رامنځته کولو په چاره کې یې دا لومړنی ګام دی. د ډالیو د کڅوړې زیاتول د ټویټر د کمپنۍ د هغو پراخو هڅو برخه ده چې غواړي په کم وخت کې نور فیچرونه په دې خواله رسنۍ کې ور زیات کړي او پلان لري چې د 2023 میلادي کال تر پای پورې د ټویټر د کاروونکو ورځنی شمیر 315 میلیونو ته ورسوي. اونې مخکې ټویټر د سپیسونو د کارولو پایل هم اعلان کړ چې مجازي خونې دي چیرې چې ټویټر کارونکي له یو بل سره غږیز مکالمې کولای سي. ټویټر یو له هغو آنلاین ټولنیزو شبکو څخه ده چې په افغانستان کې هم ډیر کارونکي لري او پر عامو افغانانو سربیره یې ګڼ افغان سیاستوال، چارواکي، ژورنالستان، شنونکي، هنرمندان او رسنۍ هم کاروي.
اوس هم لنډ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسي جرګې د بشري حقونو او د مدني ټولنې غړو او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات ډیموکراتیک شورا د امریکا کانګرس ته په یوه استولې لیکې غوښتنه کړې چې د افغانستان د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. په دغه لیکې پر ځینو موضوعاتو ټینګار شوی او ویل شوی چې که ورته پام وشي په دې هېواد کې د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې خوندي او د یوې بلې کورنۍ جګړې د پیل مخنیوی کېدای شي. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې 14 ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویان فرید خان ازادي راډیو ته وویل چې 14 نن سهار د شیرزاد ولسوالۍ په توتو سیمه کې پر سراچه ډوله موټر د سړک د غاړې مین 14 و چې دوه ملکي وګړي پکې وژل شوي او درې نور ټپیان دي. خو د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته د وژل شوو کسانو شمېر 4 تنه ښودلی دی. د 2018 پامیر قول اردو وای د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو پراخې حملې په شاتم بولي او دغه ډلې ته درنه مرجوب لړولې. دغه قول اردو نن په خبره کړې خبر پانه کې ویل چې له 2 ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ پر یو شمېر پوستو پراخ بریدونه پیل کړي وو چې دې ولسوالۍ ته د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو په رسېدو او د طالبانو په وړاندې د پراخو ځمکنیو او هوایي بریدونو په نتیجه کې وسلوال طالبان په شا وتنبول شول. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تیره شپه جګړه هغه مهال لا سخته شوه چې اسرائیلي ځواکونو په غزه کې پر حماس ډلې بمباري وکړه او دغې سخت دریزې ډلې پر اسرائیل توغندي وویشتل. په غزه کې روغتیایي چارواکو وویل له تیرو 2 ورځو راهیسې چې حالت کړکېچن شوی د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 10 فلسطینیان وژل شوي او نور له 200 زیات ټپیان شوي دي. د اسرائیل پوځ ویلي په غزه کې 140 ځایونه په نښه کړي او په خبرې کابل شل سخت دریزې وژلې دي. اروپایي ټولنه هیله مند ده چې تر جون میاشتې پورې به د کووید 19 سند صادر کړي ترڅو د دې ټولنې د غړو هیوادونو وګړي په اسانۍ وکولی شي په سږني دوبي کې د تفریح لپاره له یو ځای بل ځای ته ولاړ شي.
د پکتیا په درو ولسوالیو کې پاملرنې مؤسسې ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړې. وخت اجازه نه راکوي چې دا راپور خپور کړو. د زهرو کاروان پروګرام ته به مخه کړو.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو